افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړی وای د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه پورز د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر تزي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دوستانو ستلمو شهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شورا لاسته راوړنو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د دوام په اړه اندېښنه ښيي. او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شورا لاسته راوړنو خبره کوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوحه کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی ته د افغانستان د ولسمشر او هم د ملي مصالحې د علی شورا لوري لازم سپارښتنه سوي دي او دوی به شي لاسته راوړنی ولري.
رحمت تر لاسه کوي د رهبری کمیټې لوري او دوی چې کوم سوال نو پوښتنه درلودي هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوه. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود پر ټول مسائل روښانه شول او حیات به دا ان شاء الله لخه همات خبر خوردار او سیاسي حکومت موارد توافقي په غیر موارد باندې به حیات ډیر کې لاسته راوړنی ولري.
تمده چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موږ زیاته کړه
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبته مرقه وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډېر اندېښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډېر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان
شهرزاد اکبر وایي چې حکومت او نړیواله ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار اوړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندېدو ته غاړه کېږدي. نوموړي یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت ردوي، خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. په تېرو 24 ورځو کې 8 خبريالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او په تېرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوي خبريالانو شمېر 50 ستاره سيږي. بلخوا مشرانو جرګه سبا یک شنبه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. ورسته ترغی چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایما قوجل سو کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت شخ دی بدرګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مستمیر ډاډ ورکړی چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی دا مډال د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستیو ستورو لاسته راوړنو او ویاړونو له امله ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزو لوبو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 100% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څه لوړ دی چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلی و. دغه سازمان وایي ایران پرون په یوه لیک کې دا موضوع په وینا کې د دوی ادارې ته څرګنده کړې. یاد سازمان په ویلامې کې د ایران د لیک په اړه ویلي چې وایي تهران د هغې مقررې پر اساس چې په دې وروستیو کې د دې هېواد د پارلمان له لورې تصویب سو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیمو د بډاینې سطحه 100% ته ورسوي. په دې لیک کې چې د دسمبر پر 1 استول سوی دی د دغه اقدام د وخت په اړه څه نه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي، خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.6% بډاینې اجازه ورکړل سوې وه. که دا اقدام وسي ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنږدې سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کېږي دا به د نړۍ په سطحه په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د آکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تمه ده چې د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته له هغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسؤلین وروستۍ تایید ورکړي. هند د نړۍ په سطحه دوهم لوی هیواد دی چې د کورونا وایرس ډېر ځپلی دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دغه هیواد په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمې پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونو ته یې واکسین تطبیق کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت به راکله چې وغواړي وګوري. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. په دې اړه په ریپورت سروي را به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه واوري چې د دې هیئت چمتووالی په اړه غږیږي.
په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رحنمود ترلاسه کوي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو
په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیره ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو واشه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوال طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. که وخت وو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه لا 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. ولې په علت یې غږیږو. که تر پایه راسره وي یو شمېر نور ریپورټونه هم په دې خپرونه کې ځای شوي دي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. عبدالحفیظ منصور وایي پلاوی نن او سبا د ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. نور تفصیل له کابل څخه زما همکار راکوي. مهرباني.
قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو پیلېدو په درشل کې د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي چې د خبرو له پیلېدو سره ممکن جګړه نور هم زور واخلي. عبدالعزیز منصور نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په کوربتوب د مذاکراتو او د لومړي پړاو ارزونې او راتلونکي ته نظر په باب کې په کابل کې وویل چې د دولت مرکزي پلاوی پر اوربان په طالبان به په راتلونکي کې د سیاسي نظام په څرنګوالي ټینګار دی. خبري منصور وویل چې د افغان دولت مرکزي پلاوی به د دوشنبه په ورځ د خبرو د پایل لپاره قطر ته روان شي. نوموړي دا هم وویل چې په دغو دوه ورځو کې چې پاتې دي افغان مرکزي پلاوی به له ولسمشر غني او دغشان د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان دولت د مرکزي پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور دغشان وایي چې د سولې اړوند مسایلو کې باید ولسمشرۍ معنی او د ملي مسالې عادي شورا واحد لیدلوری ولري او یوه ملي او هر اړخیزه اجماع دې رامنځته کړي. له دې سره سیاسي چارو شنونکی حسین راموز چې په دې بحث کې ګډون لرو دا وویل چې ممکن د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې د اوسني بهیر ملاتړ وکړي، خو په خبره یې ښایي کریمي بلې میاشتې په دې اړه نوې طرحه وړاندیز کړي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د راتلونکي سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحا کې پیل شي. د دواړو لورو پلاوو د دغو مذاکراتو په اړه چې جدي او سختې به هم وي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د افغان دولت پلاوی ویلي چې نږدې درې اونۍ له خلکو او د بېلابېلو قشرونو له استازو سره مشورې کړي دي. بله
تا مننه. په کابل کې زما همکار و چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی دی وغړي په حواله ویل د حکومت مرکچی هد دوشنبه پر ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي ټاکل شوی. دا خبرې د سی شنبه پر ورځ پایل شي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خزون سره د دې هیات د چمتووالي په اړه مرکه وکړه. لاغه مې وپوښتل چې هیات چې څورزي په کابل کې وو، په کابل کې له دغه فرصت نه په کابل کې لمیشتو چارواکو او سیاستوالو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په برخه کې څه استفاده کړې او څومره چمتو دي؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل ته راغلی وو او لنی کمر غاش په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل. هم د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم دا لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط او روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافق کیږي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپلو څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یا د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی. آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسؤلیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دوه ناستې شوي دي، او دغه کمیټه هدایت ورکوي، او حیات هم بیرته دغه کمیټې ته گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، اما د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول د پروسی او د حیات حمایت کوي.
ښاغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی، او له نیکه مرغه چې د 2020 کال په 15مه ورځ د سولې خبرې هم پیلېږي، خلک د تاوتریخوالی عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخوالی د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه واضح چې د خلکو غوښتنه ده د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالی زور اخیسته، تاوتریخوالی باید کم شي. په دې اړه حیات روښانه سپارښتنې شوي دي. حیات دا په لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړنۍ موارد شي باندې به پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شوه خلکو هیله مندي ډېره وه چې جګړه به کمه شي. متاسفانه جګړه ډېره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه دا ده چې، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وو چې دوهې ته روان د افغانستان د دولت د مذاکرچی پلاوی د چمتووالو په اړه نظر څرګندوه. ټاکل شوی دا پلاوی د دوشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي او د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دویم پړاو د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې بریدونه زیات شوي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي راډیو ته ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت اغیز په اړه اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبریالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړي دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبریالانو خونړۍ بریدونه وشول. د دغو بریدونو وروسته قرباني د غور ژغ راډیو مسؤل بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کور ته د تګ په لاره کې ووژل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبریالانو او نورو مخورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي که طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
مخکمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې واوریدې چې وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. نور حال په دې رپورت کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیر ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. 28 کلن بسم الله عادل ایماق په غور کې د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او بنسټ ایښودونکی وو. نوموړي په جورجان پوهنتون کې اقتصاد لوستی وو، خو زیاته علاقه یې له ژورنالیزم سره وه او 15 کاله وړاندې په غور ولایت کې د غور غږ راډیو جوړ کړه. د غور غږ راډیو د سهار له 6 بجو د ماسخوتن تر 10 بجو خپرونې لري چې ډېری خپرونې ښوونیزې او اسلامي دي. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته ګواښونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروسکو ښار کې وسلوال برید سوی و او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوې وه، خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت، خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروسکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځم افغان خبریال ده چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویان یماس یاوش، بیا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند، او دیارلس ورځې وړاندې په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سو. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي. د حکومت زر تر زره باید د ټولو خبریالانو دغې ستونزې ته پام وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، او که چېرته دغه کار دوام وکړي دا معلومه ده چې موږ به د رسنیو په برخه کې ډېر یو ستر بدلون منځته راشي او ډېر زیات به دوی له ستونزو کړاوونو سره مخ شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی. متاسفانه اوس وضعیت ډېر خراب شوی ده، او که دغسې دوام وکړي نو موږ یو مهم لاسته راوړنه متاسفانه له منځه ځي، چې هغه د بیان ازادي.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی، نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ښاغلی هاشمي زیاتوي د افغانستان مشرانو جرګې دوی ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په عمومي غونډه کې ځانګړی بحث ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رافسوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. بل اړخ دا ده چې د نهادونو د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې مونږ هغه مهم موضوعات د هغوی سره شریک کړي دي او د یو میکانیزم له لارې نه مونږ غواړو چې هغوی سره دوامداره تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوي دي. مونږ ته ډېر مهم ده د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالانو امنیت مونږ ته ډېر مهم ده، او په دې برخه کې مونږ د ټول امکاناتو نه کار اخلو.
دا په داس حال کې د چله دی وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنه کړې وي، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو. اوس په لاړ شو کونړ ته. په کونړ کې په تیر 8 کلونو کې یو شمیر پروژې او همدارنګه یو شمیر کارخانه جوړ شوې دي چې له دې څخه ځینې پروژې زر لمنځه تللې دي او همدارنګه ځینې کارخانه هم په ټپه درېدلې. له دې ډلې یوه هم د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه ده چې له 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ د چپان سین کینه رخته په مرور بلسوالی کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل بلسوالی مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شابه باندې وګرځولې، هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوریت، وکیلان ټول مو وټګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 21 میلیونه افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راویستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار بندې دو او پرې د 8 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي. خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي، سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان تاسو مخکې لازادې راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د وی پاڼې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب، له نور تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې الله ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. څلور نیمه بجې شپې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه اونړې د مهمو خبرونو سر ټکی تر اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دولت د سولې مرکزي پلاوی له طالب استازو سره په دوحې کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. تمه ده دغه پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پړه اندیشنه شوهلې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو نوړه اغیز کولای شي. مشرانو جرګه سبا د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څل وړ ده چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلی وو. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. د حکومت یو پلاوی پرون په پیړنی ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې وه.
دوستانو له فریبا ظاهر سره پاتې کیږو و سترې څو سپورتي خبرونه اورو.
افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړي حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د مډال د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستي وسترو لاسته راوړوندو او ویاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ نړیوال شورا لخوا په شلوري زلوبو کې د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د پینګ پانګ ملي لوبډله په تاشکند کې تر یو لړ تمرینات وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د پینګ پانګ فدراسیون رئیس عبدالحمید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دریو روزونکو په ګډون 15 لوبغاړي په یو روزنیز کمپ کې د 15 ورځو په مخه تمرینات کول چې نن بیرته راستنه شول. او د استرالیا لیگ تکړه بالر ادم زامپا $2,500 جریمه سو. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی ځکه جریمه سو چې په لوبغالي کې مقابل لوبډلې ته شکنځل وکړل. نوموړی د سیدنی تندر کرکټ لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کې په څلور اورونو کې کومه وکټ ونه خسته او 2 منډې هم وکړې. نوموړی له دې حالت په غوسه سو او په لوبغالي کې شکنځل وکړل. د بیګ باش لیگ مسؤلینو پریکړه کړې چې هغه له ځینو لوبو محروم کړي او هم ترې $2,500 جریمه واخلي.
لا فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او همدارنګ سپورتي خبرونه یې راوړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې ریپورټونه لرو. د بوسنیا هرزګوینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د کډوالو لپاره چې 2 په سړه هوا کې تیر کړي خیمه چمتو کړي. احمد تکل پرې ریپورت لري.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 کمپ وسوځید او دوی 2 په سخته یخنۍ کې بې اثره پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا 1000 تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سل سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې دې کډوالو په یوه اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 2000 میلادي کال د افغانستان د څلور لسیز جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساري کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. اسدالله لودین په یو تفصیلي رپورټ کې د 2000 کال په اوږدو کې د سولې هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 2 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویډ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
له طالبانو سره به زموږ د خبرو اجنډا تر هغو پراخه وي چې دوی له امریکا سره خبرو کې درلوده. دوی باید خپلو دولتي او نا دولتي ملاتړو سره د اړیکو په اړه خبرو ته چمتو وي، او هغه هم پر داسې باوري سیستم چې له ټولو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي.
د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې د 2000 کال د مارچ 10 د بین الافغاني خبرو د پایل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه، او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې 6 وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په 2 پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 9 نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویا جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په 3 او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو د راتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایما تربور دی آلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلک زمي وشته هغه مې ورسره باز کور مې وته خپل ځان دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټوپک یا توپنچا وسی باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د رواني اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کېږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل خاله زوی مې وشته هغه مې ورسره باز کور مې وتښتل مدان دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم بیا دلته زندان ته راځم دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشته
ولی نتلې محکمې ته ریزه دې پرنه کوله چې هغه دې خپل وشته
بس وندې بس حکومت کوړته ول خو هغه نه باندې کول بس ما زما دا چې د زړه د ژوند د ستنګ راځم بس ما کارامه وشته
خو زړه خپل په زندان کې نو
خو ځوان دې بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تاسو هم لمه زندان دي بل پر سر نه دوی حکومت لاس کې بل حکومت لاس کې باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل لاس کې خو دلته باندې مجبورې سوک
که چل دې زی وزي قتل خونه
کوي یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خو دا چې تکسي دی خو هغه هم کدا چې کار وکړي خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دا غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبا کانوال
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبا سبب گنی چې د ځوانانو ترمنځ وقدی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وایي نو که ډېر وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرېږي تر بنیت ته په ولسوالۍ کې نو هغه رجګیږي بل ته اختار نور سره ورکوي نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي نو یو ورور رجګیږي دا بل ورور وژني یو ملګری رجګیږي بل ملګری وژني دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تر بنیت دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دا ما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته یو ډول پیغور کاري چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیزه خبر وکړه یا ما ته پیغور راکړه نو دا د پیغور بدل یا کسب په وشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي.
دا خوست اوسیدونکی جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله له چا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کوره هم وځي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمنۍ کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو چې دغه ته ځوان وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه یې مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دی په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان سره البته ځان د وزل او حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کول جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل سره کوي هیڅ بل ګناه ته به نه ټاکي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکی نه وي
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خدا دا چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ یې په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا دشمن راغی دشمن راغی دشمن راغی زپت والا سو پاتایا خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا
د چول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
بسپا صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کېږي یا کوم څه انګېزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کېږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډېر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کېږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کېږي یا پیسې ورکول کېږي، برات ورکول کېږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کېږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کېږي؟ نه کېدی شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم، یا به انجلۍ ورکړم، خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کېږي، دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتلونه به نور هم کېږي. نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کېږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلېږي، په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه په کې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایو موږ لرو، او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی، چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې. دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د پکراشي قتل وکړي او بالاخره زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د ذهنو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسي قانون که بس داده شي، بېخبري له قانون نه عذر نه ګڼل کېږي. په جزایي مسایلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک د یو مشکل سره لري، ورځي د حوزې مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته د اطلاع ورکړي چې راشه ورو زه دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعو ته وړاندې کوي، هغوی پوهېږي او بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر ضیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنچه وسی یا دست شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې، باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
ترگو بلا واخلمه
جانانا زما ودزرکا